له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدل سي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. میلانی جولی پرون شنبه پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د دې قانون توشیح کېدل د افغانانو په ځنګړي ډول شوزو او انجونو د ژغ د غلي کولو بل هڅه ده. هغه زیاته کړې چې شزي او انجونی حق لري چې ژغ ووریدل سي او دوی ولیدل سي. د کناډا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلی چې د شوزو د اواز په غلي کولو کې هیڅ کوم فضیلت نسته. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره د دوی مشر ملا هبت الله خونزاده توشیح کړي، لسمه ماده کې د شوزو پر ژغ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول سوی. د شوزو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوی او د قانون پټوکو د فتنې لبیری د شوزو مخ پټول هم ضروری دي. د غرض د شوزو ژغ چې سندری نعتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زوره یو په لوړه واز ویلې او رات بلل سوی دي. د هوا پیژندنې ادارې د نن ورځې په اردو کې په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو بهیدلو اټکل کړی دی. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې له قوله خبر ورکوي چې په بدخشان، نورستان، ننګرهار، کنړ، لغمان، پنجشیر، کابل، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تیز باران او سیلابونو ورسره د تالندې او برېښنا چټک باد او خاورو دوړو اټکل کیږي. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې په بیلابیلو سیمو کې د باران کچه به له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د بیان له مخې په سالنګونو او د هیواد په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزي سیمو کې هم د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کیږي. افغانستان د فوټبال د اولس کلونو لوبډلې د منځنۍ آسیا د اتلولي کافا په لوب کې د ازبکستان په ماتولو سره د دې ټورنمنت اتلولي وګټله. افغان لوبډلې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې د دې لړۍ په لوب کې بیګا ازبکستان ته 1-0 ماتې ورکړه او د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتلولي وګټله. دا لوبې چې د شپږو هیوادونو افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغزستان او ایران لوبډلو برخه پکې درلوده، د روان اګست میاشتې پر 18 پیل شوه او پرون پایته ورسېده. په جرمنی کې د چړې په وسیله د بریټ پړه د اسلامي دولت ډلې یادایش ومنله. دا خبر روټرز خبری ایجنټس تیر ماښام ورکړ. لبلې خو د اسوسییټډ پریس خبری ایجنټس د راپور لمخې د دې پیښه په تړاو یو 15 کلن هلک نیول شوی. تب د اصل کې دا چې د جرمنی پولیسو د ځنګړو ځواکونو یو وقته پرون د هغه مشکوک تورن د مندنی له عملیاتو سره یو ځای سوچې د جمعې په شپه نه وخت په لویدیز زولنګین شار کې د یو فستیوال په ګڼه ګوڼه کې د چاقو په ذریعه بریټ وکړ. درې کسان وو او اته نور ټپیان کړل. پولیسو ویلي چې دا حمله نیول سوی هلک نه ده کړی، خو هغه له دې حملې خبر وو، مګر چارواکو ته یې خبر نو ورکړی. د جرمني د څارنوالۍ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ویلي چې چارواکو تر اوسه اصلي برید کوونکی نه دی موندلی. د اداره وایي چې د دې پیښې احتمالي انګیزه تروریزم کیدای سي. په بنگلاديش کې د سختو سیلابونو له کبله پرون نږدې 300,000 کسانو استراري پناه ځایونو ته پناه یووړه. د آفتونو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې دغو سیلابونو د بنگلاديش پراخې سیمې لاندې کړې دي. له تېرې اونۍ دغو سیلابونو چې د پشکال ورشتونو په نتیجه کې بهیدلي په بنگلاديش او هند کې لږ تر لږه 240 کسان مړه کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی هغه قانون توشیح کړ چې په نافذېدو سره په اوکراین کې له روسیې سره د تړلې اورتودوکس کلیسا پر فعالیت بندیز لګول کیږي. دا پریکړه پرون داسې مهال د اوکراین د پارلمان پر وی پاڼه اعلان شو چې اوکراینیانو د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ لمانځله. شغلی زلینسکی په یو ویډیو وینا کې ویلي د اوکراین اورتودوکس کلیسا نن د مسکو له شرط څخه د خلاصون لپاره ګام اخلي. د فرانسې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د پیغامونو د اپلیکیشن ټیلیګرام اجرایه مدیر پاول دوروف پرون د پاریس یو هوایي ډګر ته څیرمه ونیول سو. دوروف په خپل شخصي جټ الوتکه کې سفر کاوه چې د فرانسې لخوا د پولیسو د ابتدایي تحقیقاتو د برخې په توګه د گرفتاری د حکم لمخې ونیول سو. د فرانسې ټی ایف یو او بی اف ام تلویزیونونو راپور ورکړی چې د پولیسو دغه څېړنې په ټلګرام کې د ناظرانو د کموالي پر مسله متمرکز دي، او د پولیسو په باور دغه وضعیت د دې سبب شوی چې په ټلګرام کې مجرمانه فعالیتونه له خنډ پرته دوام پیدا کړي. ټلګرام سمدلاسه د دې پیښې په اړه د رویټرز اژانس پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت هم له څه ویلو ډډه کړې ده. د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنورې دونکو ستړي مشې بختيار ساحلم او یو بل اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري د شپږیزې لیگ په نهم پړاو کې ځوان لوبغاړي تر دې د مخه زلیدلې دي. پنغر لومړنۍ لوبډله و چې د شپږیزې په سګنی پړاو کې لمخکې تک پاتې شو. د افغانستان فوټبال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماتې ورکړې ده. په دې خبرونه کې نور مطالب هم اشتار ملتیا مو وکړي. ل شپږیزی پیلو او په پیل کې به درته وایو چې تر دې دمه کوم لوبډلو ته ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې څوک مخکښ دي. دغه سیالۍ چې د اگست په 12مه نیټه پیل شوې، بندیمیر او سپینغر لومړنۍ سیالي وکړه چې بندیمیر وګټله. بل سیالي مسانک بیا د امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. دغه راز سپینغر خپله دویمه لوبه بوس لوبډلې ته وبایلله. بندیمیر لوبډلې دغه راز امو لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. همدارنګ د بوست او بندیمیر لوبه مساوي شوې وه، خو په سوپر اوور کې بیا بندیمیر وګټله. د سپینغر او مسانک سیالي د وو منډو په د وو وکټو په توپیر مسانک ګټلې وه. بوست او امو چې کومه سیالي کړې وه د اګست په 14مه نیټه، هغه بیا د امو لوبډلې ګټلې وه. د مسانک او بندیمیر ترمنځ سیالي مسانک لوبډلې ګټلې وه. دغه راز د امو او سپینغر سیالي سپینغر وګټله چې دا د سپینغر یوازینۍ لوبه وه چې ګټلې ده. دغه راز بندیمیر د مسانک او بوس لوبډلو سیالي مسانک لوبډلې په اتو وکټو وګټله. د امو او بوس لوبډلې سیالي بیا امو په 11 منډو وګټله. دغه راز بندیمیر او سپینغر لوبډلې چې کومه سیالي وکړه په 14 منډو بندیمیر وګټله. د امو او مسانک لوبډلو سیالي په 25 منډو امو لوبډلې وګټله. او دغه راز سپینغر خپل بل سیالي بوس ته وبایلله. د اگست په 16مه نیټه بندیمیر او مسانک سیالي وکړه چې د 20 منډو په توپیر بندیمیر وګټله. همدارنګ په دې ورځ امو د شپږ منډو په توپیر سپینغر ته ماتې ورکړه. او وروستۍ دوه سیالۍ چې ترسره شوې، هغه د بوست او مسانک ترمنځ وه چې بوست د 2 منډو په توپیر وګټله. او همدارنګه امو لوبډلې بندیمیر ته د 19 منډو په تفاوت سره ماتې ورکړه. د نمرو جدول تکراشو، امو هغه لوبډله ده چې د 15 لوبو په ګټلو سره د نمرو په جدول کې اول مقام ونیو. د دوی د غراز د نمرو مجموعه 100 تر رسیدلې ده. بوس ډیفندر لوبډله په دویم مقام کې قرار لري. بندیمیر دریم مقام لري او مسانک په څلورم مقام کې. د بندیمیر د غراز د بوست او مسانک د نمرو مجموعه سره برابر دي، خو په نیټ رن ریټ کې بوس ډیفندر بیا مخ کړه. نو ورستۍ یو سیالي د ټولو لوبډلو پاتې ده چې بوست، بندیمیر او مسانک د غرا سپینغر دوی به یوې بل سیالي کوي چې پاغه کې به بیا غټون کې لوبډلې معلوم شي او بل دل شي چې کوم لوبډله خه رن ریټ لري او بل پړاو ته یا پایلو به ته لار پیدا کوي. د کرکټ بورډ د اصول له مخې سکل به د شپږیزي یوازې دوه مخکخه لوبډلې پایلو به تر سره کوي چې نیمه پایلو به د پلی آف سیستم په سګنی پړاو کې نشته.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
اوس که د ټاپ وکټ ټیکرانو یا پرفارمرانو برخې تراشو، د بند امیر لوبډلې توپ اچونکی علامه محمد غزنفر تر ټولو مخکې دی. هغه په اوو لوبو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دغه راز امیر حمزه بیا په اوو سیالیو کې 13 لوبغاړي سوځولي دي. فضل حق فاروقي بیا په 4 لوبو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي چې هغه په پرله پسې 2 سیالیو کې 15 وکټې ترلاسه کړې. که د زیاتو منډو جوړونکو لست راشو، صدیق الله تل په اوو سیالیو کې 340 منډې جوړې کړي دي چې د بند امیر لوبډلې لپاره لوبه کوي. د امو لوبډلې پیلیس توپ وهونکي زبید اکبری بیا په اتو سیالیو کې 296 منډې کړي دي او دغه راز عبدل مالک بیا په اتو سیالیو کې 261 منډې کړي دي. د ټورنمنټ د فن ریټینګ پر اساس باندې وفی الله ترخیل تر ټولو مخکې دی چې 241 منډې لري. دغه راز طارق استانکزی ورپسې دی او بیا ورپسې یما عرب هغه لوبغاړی دی چې په دغه مقام کې قرار لري. اوس درته په روانه شپږیزه کې د ځینو لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د هغوی نظریات خپرو. فضل حق فاروقي چې په دوو پرله پسې سیالیو کې 15 لوبغاړي سوځولي دي د خپلو لوبو په تړاو داسې غږېدلی دی.
په اول سر کې خو د امو ټولو مینهوالو ته دغه پرله پسې بریاو مبارکي وایم. هغه څه هم دی موږ ټیم کې اول څه کمبینیشن کې لږ مشکلات یو څه پلیران اویلیبل نه اوس الحمدلله هغه پلیران ټول سره یو ځای شو. نو موږ میټینګ یا دغه پلان دی کوچ ته خورم دغه چې موږ کوشش کوو خپل سل فیصده ورکو. کوشش وکړو دومره ریزلټ باره کې سوچ نه کوو چې موږ چا سره میچ دو څنګه باید وکړو. خپل طرفه وایي چې موږ به 100% کوشش کوو ریزلټ کې هر څه راځي آی موږ په لاس کې نه یو. زه خپله هم داسې فکر کوم ډېره زیاتې کرکټ فون پسې چکړې نه ده خو موږ داسې اوس پورې فاینل سیم فاینل ته سوچ نه ده کړی. سو کوم چې را روان سبا ته موږ ګیم د دغه باره کې خو اوس پیلن سوچ کوو کوشش کوو چې دغه میچ وګټو. نو بیا به را روان میچ هغه مطابق اول خو کوشش کوو چې وی ګټو کوم نه ګټ بیا تختو. نور څومره موږ سره ټیم کې دغه نن اول ورځ چې محمد ګل موږ سره لوبې ده بل خو موږ سره عظمت الله خپل کیپټن ده هغه مال موس پی خو بیا چې کوم اول سر کې زه بالینګ کوم وکړ کې چې کوم بالونه خکې بیا زه غږ وایم چې دغه بالونه وکړي دغه دا بالونه چلیږي. نو مالک او زبید موږ ته یو ډیر ښه سټارټ راکړي. نو د بالینګ کې او که بیټنګ کې دغه اول سټارټ ډیر مهم ده. نو الحمدلله په دواړو کې ترس پور موږ ته ښه سټارټ ملاویږي. او
همدارنګه د زبید اکبری خبرې به هم درته خبرې کړو چې هغه هم تر دې دمه په څو سیالیو کې ډیره ښه توپ وهنه کړې ده او د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې په دویم مقام کې قرار لري.
ما کوشش کولو چې کله اوله کې سر کې وکټ ته لاړو وکټ ماشاءالله ښه وه بیټنګ د سپورټ کولو هماغه کوچ ما ته کوم پلان راکړی په هماغه پلان رالم. کوچ دا ویلي وو چې ته خپل په ځان تر اوسه نه پوهېږې تا سره چې کوم شاټونه دي تا تر اوسه په یو میچ کې نه دي والي. کوشش کړه چې نن لاړې هغه خپل شاټونه دي ووه چې خلک دي وګوري. زما خو خپل همدا کوشش و ما هم خپل په ګیم باندې روان وم چې کوم ځای کې ما ته لوز بال کېږي هغه به زه ښه فنش کوم. هم خپل لوز بال ته ولاړم هغه ته ولګېد چې ما غټې غټې شپږیزې مول او رنځونه مې وکړل. دا یو پلیئر خو دا ارمان یې چې ښه بالر ورته ملاو شي او ښه بالر وایي دا ډېر خوند کوي. او راشو ته ماشاءالله ډېر ایکسپیرینس بالر دی. ما خپل کوشش کولو چې په دې مثال یو رنځ کوم او لوز بال نه به استفاده کوم.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر ته ورستنیږو. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د کافا یا مرکزی آسیا په اتلولیو کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه وګټله. په یاد سیالۍ کې افغانستان 2 ګولونه ووهل او قرغیزستان هیڅ ګول ترسره نه کړ. دا په روان ټورنمنټ کې د افغانستان لومړنۍ بریا وه او که افغان لوبډله خپل پاتې سیالۍ وګټي نو د دې امکان شته چې د سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان به خپل دویمه سیالي له تاجکستان هیواد سره د روانې میاشتې په 21 نیټه ترسره کوي. د ویلو ده چې دغه سیالۍ په تاجکستان هیواد کې ترسره کیږي. اوس د نړیوال کرکټ په تړاو د سریلانکا او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده. دغه لوبلړۍ د انګلستان په کوربتوب په مانچستر ښار کې پیل شوې ده. په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې چې سریلانکا لمړنۍ توپ وهنه پیل کړې ده. د لوبې په لومړۍ ورځ کې یې تر 108 پورې منډې کړې دي او شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. دغه سیالي به د اګست تر 25 نیټې پورې دوام وکړي. دواړه هیوادونه به د اګست په 29 نیټه دویمه ټیسټ سیالي په لارډز لوبغالي کې پیل کړي او وروستۍ ټیسټ سیالي هم د لندن په اول لوبغالي کې د سپتمبر په 6 نیټه پیلېږي. بیا هم ټیسټ کرکټ د انګلستان او سریلانکا نه ورخوا پاکستان او بنگلاديش د پاکستان په قربتوب د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل کړې ده. یا د سیالي د پاکستان د راولپنډۍ په خار کې پیل شوې ده او پاکستان چې دغه سیالۍ په چا بنگلاديش ګټلې و او پاکستان ته توپ وهنه ورکړې ده. پاکستان که څه هم خپل پیلیز توپ وهونکي زر له لاسه ورکړي دي خو له هغې وروسته لیدل کیږي چې سعود شکیل او محمد رضوان لوبه جاری ساتلې ده. پاکستان به دغه دواړه لوبډلې به یوازې دوه ټیسټ سیالۍ کوي. دویمه ټیسټ سیالۍ به هم په راولپنډۍ ښار کې د اګست په 13 نیټه پیل شي او د سپتمبر تر 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. زمونږ د دې ونې مرکه هم د شپږیزې لیگ د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د افغانستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطر شاه عبدالرحیم‌زاده ده. نور په مرکه کې واورئ.
عبدالرحیم‌زاده صاحب په پیل کې خبرونې ته ستړی مشي. د شپږیزې په روان لیگ کې لیدل کیږي چې ځوانان ډېر ښه پرفارم کوي، که هغه د توپ وهنې برخه ده که د توپ اچونې برخه ده. د ځوانانو د پرفارمنس فیصدي ډېره لوړه ده، ستاسو لاندې لاملونه څه کېدای شي؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ځوانانو ځلیدل خو یو دا چې کرکټ اوس ډیر زیات ماډرن شوی ده، اوسني عصر ته خزان دا ده. بل دی هلکانو د فټنس لیول که تاسو وګورئ دا اوسني هلکان چې کوم یو دی دا ځوانان چې دي هلکانو فټنس لیول هم ډیر ښه ده. بالخصوص په ټی ټوینټي کرکټ کې امپروایزیشن ډیر زیات شوی ده، هلکان لګیا دي نوي نوي شاټونه یادوي، نوي نوي هغه کوي. نو همدا وجه ده چې دوی امپروومنټ راوستی ده. که د بولنګ ډپارټمنټ ته راشي، د سپین بولنګ ډپارټمنټ دوی کوشش کوي چې په بالنګ کې نوي ویریشن سره بالنګ وکړي، اکارډنګ ټو فیلډنګ بالنګ وکړي. نو زما په نظر باندې دغه علت او دغه ټول علت تر شا دوی فټنس راز ده. څومره چې تفیډ اوسیږي هغومره په میدان کې تا دماغ په کار کوي.
سږ کال د شپږیزې په لیګ کې د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي راغلي دي او لوبېدلې دي، چې راشد خان هم ولوبېده، نوین الحق هم ولوبېده، فضل حق فاروقي هم لوبېږي، محمد نبی عظمت لیوی مخې ټول لوبېږي. د دوی شتون شپږیزې لیګ ته کومې مثبتې پایلې لري او د افغانستان کورنۍ کرکټ ته څومره ګټه رسیږي؟
رښتیا هم د نېشنل لوبغاړو راتګ د شپږیزې ته یو خدا ده چې د ځوانانو هلکانو سره خپل ډریسنګ روم شیر کوي. دوی د کرکټ هغه کم نالج چې دوی په کرکټ کې ګین کړی دی یا ترلاسه کړی ده، که هغه په نېشنل لیول دی یا که په لیګونو کې دي، هغه ته دوی هلکانو سره شریکوي. بله خبر دا ده چې دوی ګراؤنډ ورسره شیر کوي، په ګراؤنډ کې دوی سره کم کولای شي چې د مختلف سچویشن کې د هغوی تجربو څخه استفاده کوي. د شپږیزې لپاره ګټه دغه ده چې دغه لوبغاړو راتګ د شپږیزې دغه لیګ چې دا نور رنگینه کړی ده، لا خوندور کړی ده. کراوډ دی نېشنل لوبغاړو د لیدلو لیوالتیا لري. زما په نظر باندې د مارکیټینګ بخش باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده چې مارکیټینګ کولای شي شپږیزه کې دغه د کرکټ بورډ ته مارکیټینګ کې استفاده وکړي. نو د دوی راتګ دلته او د خپل هغه نېشنل هیرو د ینګ هلکانو همدا خواهشي چې دوی سره وګوري، دوی سره یو ځای کرکټ وکړي، نو د شپږیزې لیګ ته دوی راتګ بیخي ډېر زیات مفید ده.
ساسي لاند د سلیکشن یا غوراوي کمیټي د سګني شپږیزې لپاره د لوبډلو په انتخاب کې توازن یا متوازنې ته فکر کړی و. فکر کوي چې ټولې لوبډلې متوازنې جوړې شوې وي؟
رښتیا هم د لوبډالو کا د توازن په اړه باندې خبرې وکړې. وکړو موږ او تاسو وکتل چې په دوران د شپږیزه کې ځینې لوبغاړي چینج را چینج کړل، لکه د نومان شاه د بوس لوبډلې نه راتګ، د سپین غر لوبډلې ته د طاهر عادل په منځ کې یو یو ټیسټ اخیستل، یا د سپین غر لوبډلې نه د وحید زدرنګ د نسانه لوبډلې ته تګ. نو دا خپل په همدغې باندې دلالت کوي چې دغه لوبډلې ډېرې متوازنې سره نه دي جوړې شوې. بله یو خبره که زه وکړم، که تاسو وګورئ د بوس لوبډله چې څومره متوازنه جوړه شوې ده، تقریباً ټول لوبغاړي چې دی هغه یا پخوانی نېشنل پلیران دي یا اوسنی نېشنل پلیران دي هغه دلته موجود دي په دغه لوبډله کې. کدي سپینغر لوبډله تر اسود باغې اړه باندې به بیرستم خبرې کو، نو د لوبډلو توازن د ما په نظر باندې صحیح نه ساتل سوې. کتا سو ګورې دي بندي امیر لوبډله سره چې درې ټاپ کوالټي سپینران دي او د کابل وکټ هم چې د سپین ډپارټمنټ سره ډېر زیات سپورټ کوي، نو دغه سي د لوبغاړو توازن باید ساتل سوې. او د ما په نظر د لوبډلو په جوړښت کې لګو ډېر کمزور کې استا.
سپینغر تیر کال کې اتلولي ګټلې و، خو سږ کال یې یوازې ونو به وګټله او له سیالۍ بهر شول. ولې دغه سي لوبډله چې په تیر کال کې اتلولي ګټلې وي او سږ کال دومره عادي لوبي و کې هغه خپل مینوال په دې کچه خپه کی لوبډله پیاوړې نه و کڅ بل ستونزه پکې وی نه؟
د سپینغر لوبډله رښتیا هم چې تیر ورته نه یوازې تیر ورته د پی چمپیان و، سپینغر لوبډله چې دا په تیر دغه د شپږیزې په نهه پړاو کې درې سیزن سپینغر لوبډله یا درې دلته چمپیان پاتې شوې ده. ما په نظر باندې یو علت دا هم کېدلی شي چې دوی لوبغاړي چې دي هغه سره کم چې دي ټوینټي سپیشلسټ لوبغاړي په کار وو په لوبډله کې شتون نه لري. بله خبر دی راشد خان ناوخته راتګ په شروع کې داسې اوازې حتمن وي چې راشد خان نه لوبیږي شپږیزه کې د انجری له وجې، او هغه خپله هم ویلي چې ما ته ډاکترانو ویلي چې آرام که بیا راغی لوبډله سره دی کراوډ یا دی لوبډله په خاطر باندې په لوبډ منس کې راغی، نو هغه یو لګو ډیر تاثیر لرو. دا بل دی چې کپتان تاسو ګوري په اولنی درې څلور میچونو کې دوی درې کپتانان بدل شو. په اولنی دوه میچونو کې سمی شینواره کپتان وو، بیا وروسته چې ګوربس کله ټیم ته راغی ګوربس کپتان شو، بیا کله چې خان خپله لوبډله ته راغی کپتان شو. نو دوی هغه دی لوبډله تر ما په نظر باندې هغه مومنټم ونه ساتل شو. بل دوی د ټی 20 سپیشلیست لوبغاړو شتون هم یو وجه کېدلی شي، د کپتانانو بدلېدل هم یو وجه کېدلی شي. نو همدغه علت و چې سپینغر لوبډلې هغه سره کم څه تمه او توقع وتې وه، هغه سې پرفارمنس ونه کړ. بل د سپینغر لوبډلې سره په شروع کې د سپین ډپارټمنټ کې هغه سره کم چې په کار وکړو موږ او تاسو وګورو په لومړۍ لوبو دوه لوبو کې سمی بالنګ او صحیح سمی شینواره چې رښتیا هم خبرې په خپل وخت کې ډېر ښه بالر وو، ډېر هغه خو اوسنی ډېر وخت نه هغه ریګولر بالنګ داسې نه کوي کنه. نو یو علت دا هم کېدلی شو چې دوی یو کوالټی سپینر نه لرو د بغیر له ظاهر خان نه. د راشد راتګ سره که تاسو وګورئ د سپینغر لوبډله یو څه اندازه خصوي وه په دغه لوبډله کې یو جان پیدا شوی، خو ډېر ناوخته راشد راغی. بیا د راشد را په شتون کې د ګربز خوږېدل یا انجری کېدل نو طبعا دغه شی نه په لوبډلې باندې تاثیر لري.
د نشراتو سیستمونه تر پخوا ښه شوي دي او که ستونزې لري؟ د کرکټ بورډ خو ویلي وو چې سکالې د کیمرو تعداد هم زیات کړی او انجینران یې هم بهرني رابللی دي، خو تر ډیره پورې لیدل کیږي چې د دې سیستم یا پروډکشن کمپنی چې دا په افغانستان پورې تړاو لري څنګه ارزوي نشراتې څنګه دي؟
کدی نشریاتو په اړه باندې خبرو وکړو، رښتیا هم د نشریاتو کوالټي د پخوا پر تله باندې ښه نه ده. پخوا چې موږ او تاسو کوم نشریات لرو، د تاسو خپل هم شتون لرو د پشپګیزه کې، هغې نشریات ښه و، د هغې کوالټي هم ښه وه. خو یو نظر دما دغه ده چې البته د ما خپل شخصي نظر ده، دغه پروډکشن چې ده دا د افغانستان خپل پروډکشن ده، یعنی افغاني پروډکشن دغه ټوله شپږیزه کوریج کوي او دا ټوله شپږیزه ښي. نو خواله هم دغه ده چې د افغانستان خپل پروډکشن ده، پخوا وخت کې موږ او تاسو کته دغه پروډکشن بچي یا به انډین کمپنی کوم راتلله یا به پاکستانی کمپنی راتلله، نو دا دلته افغاني پروډکشن ده، د افغانستان خلک دغه ټول کوریج پر مخ وړي. رښتیا هم کوالټي د تیر پر تله ښه نه ده، خو گزاره کوي د افغانستان. او دا خبر هم ده که موږ او تاسو خپل په داخل کې دغسې پروډکشن ولرو، نه یوازې کرکټ، نور لیګونه دي، نور سپورټس دا چې هغې کوریج ورکړي، نو دا بیا ښه خبره ده.
او آخره کې راته ووایي کومې دوړو لوبډلې تاسو د دې وړ ګڼئ چې پایلوبې ته بلار پیدا کړي؟
د فائنل دو لوبډلو په اړه باندې وسایل صاحب د امو لوبډله به یو ځاغه کومه چې دا به فائنل ته کوالیفای کړي، او بل سبا سهار به د مسینه کوم چانس دی بند امیر هم او د بوت لوبډلې هم ته، خو سهار چې کوم میچ کېږي د بند امیر او د بوت لوبډلې د ما په نظر دغه میچ به د دواړو لوبډلو لپاره دو اړډای میچ وي، خو زه به د بوت لوبډلې د فائنل لپاره فیوریټ وګڼم چې د امو سره به فائنل کوي.
افغانستان کرکٹ بورڈ د ټاپ 15 بیٹسمینانو او د ټاپ 15 بیټرا د بولرانو هغه لیست به ګار سنیس کو علامه محمد غزن پر نه بولینګ جو کې انکلود کین نه سلور اوټ کړی دي تر اوسه پورې نو به خې باغ لیست زوال چر فائنل پورې بم د لیډینګ وکټ ټیکر وسیږي شاید نا کومنګ او تاسو راسو د بولینګ ډپارټمنټ د درې پکې لپتامان دی یو پکې میسټری بولر د علامه محمد غزن پر او یو چې دا ریس سپینر ظاهر خان دا نو تر اوسه په کابل ګراوند باندې د غال کانو ډومیننس دی د سپن بولینګ ډومیننس تر اوسه په کابل ګراوند باندې ستا کبیټران تر اسو صدیق دا وفیدا حسن دا رحمت شاه دا تلور چې دی دا ټاپ آرډر بیټسمنان دی یعنی څوک چې مخکې راوځي ونډون دی اوپننګ پوزیشن ته هغه لکان تر اوسه په دغه ټورنمنټ کې رنزونه کړی دی یوازینی بیټسمن درویش رسولی دا چې په دغه ټورنمنټ کې په میډل باندې راغلی دا تر اوسه په غدا لیست کې څلور پنځم نمبر باندې قرار لري نو د افغانستان کرکټ بورډ ته هم د میډل ارکان په کاري په دی هغه لکان چې په میډل کې پرفارمنس کوي مخکې
پا ورزش کولو ل نشئی مواد ځان وساتئ
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دې اونۍ لپاره زموږ د سپورت خبرونه هم دومره و تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
سروپیسوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے سما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڈولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.